سلام او خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیق، قدرمنو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې په کونړ کې د پاکستان د څرخیل وټکو د بمباری، په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت، او په یو شمیر ولایتونو کې د خزو د نړیوال ورځي اتم د مارچ د المنځغوندو حال ورکو. خو پایله خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
پاسر کې د خبرونو سرچ کې د کونړ سیمه چارواکو منلې چې د پاکستانی څرخیل وټکو پرون 20 لپولې له هغې غاړې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوته. د یو شمیر جنوبي ولایتونو د نړیوال د سولې د عالی شورا له ادرسه له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. او سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندي د ازمویلو په اړه بڅېړنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د کونړ سیمه چارواکو منلې چې د پاکستان سرخیل وټکو پرون 2 ځلې لپولې د هغې غاړې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتی او د کونړ په ځینو سیمو کې بمباری کړې ده. د کونړ د دانګام ولسوالۍ نایت لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی کړي او هم زیاتوي چې په تیرو 2 ورځو کې لپولې هاخوا تر سلو ډیر توپونه د دانګام پر ولسوالۍ توغول شوي دي.
لته کنده وو دند سره وو د زګونه کې بمباری کله ګورېګا تو فونې د شاوخوا ته ډېره کوي او د زګون تر ارتلي مو شو ټو منځ یو دا دوه دي کېږي تو فونې شو شي نو د نن سره پورې د وو بوجو پورې یو څو څو د تو فونې راغلي.
دغه راز د کونړ امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی هم ازادي راډیو ته د پاکستانی الوتکو د داخلي دوه خبره منلې خو د بمباری پاړه به خبري وشو ده. نو موري د پولي له خوا د توغندې د وشتو خبري په تایید سره ویل چې پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرشي پر سفری په سیمو پوسټي جوړ کړي او د کونړ ځینې سیمې په نشه کوي. ویل کېږي چې د یو کال په اوږدو کې له دغه پوسټو څخه د وشتل سو توغندې شمیر 1000 ته رسیدي. دا سرغړونه له 13 کلونو راهیسې دوام لري چې د کونړ له سرحدي سیمو څخه د سلګونو کورنیو د وټلو سبب شوی دی. د یو شمیر جنوبي ولایتونو د نړیوالو مند سولې علي شورا له ادرسه له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. دغه د نړیوالو مند چې د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو څخه پرون په کندهار کې راټول شوی وو، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې دا خبرې دي د نړیوالو مند په منځګړیتوب او د گاونډي هیوادونو په رښتینی همکاري سره تر سره کړي. یو د نړیوالو په دې غونډه کې د سولې د علي شورا کمزوري په دې کې وشو چې د په خبره رهبری په کلونو کلونو په جګړه کې ايش کې لاوه.
د سولې په شورا کې دا څو کال کېږي دا چې د سانت سولې په شورا کې رهبری کې راغلي دي. په مرکزی سولې شورا کې چې هغه کلونو کلونو په جنگ کې مقابل طرف سره پاتې شوی دی.
طالبانو په یو ورستۍ خبر پاڼه کې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون رات کړ او یو اربیا د خبرو اترو د پیل لپاره پر خپل پخوانی شرطونو ټینګار وکړ. دا سرګندونه داسې محل سوي چې ټاکل سوي په نږدې راتلونکي کې کابل د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې کورباوي. د افغانستان د سولې علي شورا د علماو د کانفرنس په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره ګټور بولی. افغانستان پرون د شل اوریزلو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې و د سوارلسو رنزونو په توفیر وګټله. تاسو په چې د افغانستان ټیم وګټله او توپ وهنه یا بیټینګ غوړه کړ. د افغانستان ټیم په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 120 رنزونه وکړل. د سکاټلند ټیم په داسې حال کې چې 15 لوبغاړي وسوځیدل په شلو اورونو کې یوازې 125 رنزونه جوړ کړل. د افغانستان د ټیم اوپنر شهزاد محمدي او کپتان اصغر ستانګزی هر یو 55 منډي وکړي او دغه راز تو پورڅوګون کوکی راشد خان شه وزلید. د افغانستان ټیم د دغه مسابقه په ترڅ کې سبا پنځشنبه د هانګ کانګ سره لوبه کوي. بیا هم شرغلست. د پاکستان د یو جلسوی والی زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوالو ډلو لخوا تښتول شوی پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت ایوویان انوارالحق کړه ویلي چې د پاکستان استخباراتو د تروریزم ضد پولیسو او ملیشې ځواکونو په ګډه په بلوچستان ایالت کې کوټ شارت نږدې د عملیات پر مهال د وسلوالو لمنګولو خوشی کړ. شهباز تاثیر چې د پنجاب د پخوانی وجلسوی والی سلمان تاثیر زوی دی، د 2011 میلادي کال په اگست کې د پلار وژل کېدو اته میاشتې وروسته وتښتول سو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحاتو غوښتونکی و. نوموړی مقدساتو ته د سپکاوي په تور د خپل ساتونکي ممتاز قادري لخوا ووژل سو. په خپله ممتاز قادري د روان کال د فبروري پر 9 په راولپنډۍ کې اعدام سو چې د پاکستان په څو ښارونو کې د محافظه کارو اسلام پالو اعتراضونه راوپارول. سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندۍ د ازمویلو په اړه به څېړنه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنګټن کې یوې خبرې غونډې ته وویل که څه هم دا کار د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره د اټومي توافق څخه سرغړونه نه ده، خو د ده په خبره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځانګړی پریکړه لیک شته چې باید په دې برخه کې ځای سوی وای. خو دی زیاتوي چې اوس به پر دې غور کېږي چې آیا په اوس وخت کې امنیت شورا ته د ایران د دغه مطرح کولو اړتیا سته که څنګه. نوموړی وویل
Our long-standing concerns with Iran's ballistic missile program.
دوی وايي د ایران د بالستیک توغندوی د پروګرام په اړه زموږ اوږدمهاله اندیښنه څرګنده ده. حتی د روان کال په لومړیو کې متحده ایالاتو د بالستیک توغندوی له کبله پر ایران بندیزونه ولګول، خو موږ به دا ځانګړی اقدام ارزوو او وګورو چې د دې ازموینې پر وړاندې مناسب ځواب څه دی. ایران پرون وویل چې وسلوالو ځواکونه د پوځي تمرینونو په ترڅ کې ډېر شمیر بالستیک توغندۍ ازمویلې دي. امریکا د جنوري په میاشت کې د ایران د بالستیک توغندۍ د تمویل له کبله پر شاوخوا 11 ایراني شرکتونو تازه بندیزونه ولګول. په ترکیه کې د جهان په نوم یو خصوصي خبري آژانس وایي د ترکیه حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال سوی چې د ترکیه حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو په وړاندې د سختګرۍ ډېرول پیل کړی دی. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. جهان خبري آژانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې په استنبول کې یو محکمه به ښایي یو داسې مدیر وټاکي چې د دولتي څارنوال د غوښتنې سره سم دغه خبري آژانس وچلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکیې د حکومت دا کړنه یو ځل بیا په هغه هیواد کې د خبریالۍ په وړاندې یو غیر ضروري عمل وباله. د روانې مارچ میاشتې په لومړیو کې هم ترکیې چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لویه ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او فلسطیني ملشو د مارچ پر 8 پر یو شمیر اسرائیلیانو د ډزو او چړو د گزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خپرې کړي دي. په دې کې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه گزارونه هم ښودل سوي چې یو امریکایي سیلانی پکښې وژل سوی دی. دا بریدونه داسې مهال سوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شیمون سره د یافا ښار د سولې په اړه خبرې کولې. د امریکایي سیلانی د هویت په اړه ډېر څه نه دي ویل سوي. پر نوموړي برید کوونکي تر هغه وړاندې شپږ اسرائیلیان ټپیان کړه او په خپله بیا وروسته د اسرائیلو د پوځیان لخوا په ډزو ووژل سو. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د کونړ چارواکي وایي د سی شنبه په ورځ 2 ځلې پاکستانوي سرخیل وته کول پولی اخوا په دانګام ولسوالۍ هوایي بمباری کړي.
نن اجازه هم راغلی په واړه ګورېګا په طرف باندې بمبار وکاو، خلکو ته ډېر غټ مشکل دی.
په دې اړه په ریپورت سروې راوړی چې د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سقوط اندېښنې موجود دي.
په دغه ویره کې داسې نه چې هلمند سقوط وکړي. په دغه ښار کې د شپې د خوا ډزې کېږي، د غټ غټ توپونه خلک په تشویش کې دي. اوس په ښار کې باندې څه حال روان دی.
خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هلمند په نام نه ځینو سیمو کې دوامداره تلاشي روانې دي او د دې ولایت د سقوط خطر نشته.
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زموږ قوتونه دي، هلته د جګړې فشار شته دی.
د هلمند په امنیتي وضعیت تفصیلي رپورټ او په اړه یې د دفاع وزارت له ویاند دولت وزیر سره مرکه لرو. دا به هم واورئ چې په کندهار، مزار شریف، خوست او ځینو نورو ولایتونو کې د ښځو نړیواله ورځ یاتم د مارچ د یو لرغونډو په جوړولو لمانځل شوې ده. ازادي اورېدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم لرو. د کونړ چارواکي وایي د سی شنبه په ورځ 2 ځلې پاکستاني یو سرخیل وته کلو پولیس سرغړونه کړې او د دانګام ولسوالۍ اړوند ګوریګا په سیمه یې بمباری کړې. د هرڅنګ پاکستاني پوځیانو یو ځل بیا په دانګام ولسوالۍ له سلو زیات د توپونو دزی کړي. په دې اړه به د ازادي رادیو د خبريال روحلان ور ریپورت واورو.
د دانګام ولسوالي یو تن اوسیدونکو چې لنوم خودلو ډډه کوله ازادي رادیو ته په تلیفون وویل چې د سې شنبه پورز دوه ځلې د پاکستاني هوایي ځواکونو څرخېلو تکې د دانګام ولسوالي حدود ته داخلي شوي او د افغانستان په خاوره کې بمباري کړې ده.
نن اجازه هم راغلی په واړه ګورېګا په طرف باندې بمبار وکاو، خلکو ته ډېر غټ مشکل دی. دې طرف تر اوختي وو د واړه ګورېګا ساحه تر اوختي وو، درې اجازه اوس بمبار کاو، نیمه ګنټه یا یو ګنټه وګرځېدل او بیا
هغه وای همداراز درې ورځې کېږي چې پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د دانګام په ولسوالۍ د توپونو ډزې پیل کړي چې له امله یې ولسي وګړي ټپیان شوي دي.
او ګولې دا نن درې مورز د چراروان دي په دانګام باندې سیان جباړې راکې واړه ګورېګا یروګ په دې کې لګي بیګای شونټو منځ کې پورښتلې زخمین په کې لاس یو دوه درې سو ګولې راغلي د شمار نه خبره وته د هوراروان دي د باد په تلور او پنځه خبرګ خبرګ لګي ډېر غټ ټوب دی غون دانګام خوځینو.
د دانګام ولسوال مولوی عنایت الله هم منی چې د پاکستانی ځواکونو سرخیل تکو بمباري کړي چې په کې چاته مرګ جوړبلا نه دا وختي، خو د تیر په څیر پاکستان نیو سرتیرو به د توپونو خلی د دانګام خواته اړولې دي.
لیسی کنده وو دنده سره وو دغه غونې کې بمباري کړل غوريګه توپونه اندګه شو خواته ډېر ډېر کې یو دغه کنټر تلې مو شو ته منځ یو دا ټول دي کې توپونه شو شي نو د نن ساده پوری د وو بوجو پوری خو یو څو څو د توپونه راغلي.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته وویل پاکستانی الوتکې د دانګام په خاور کې 2 کیلومتر رانه وتی وی، خو دوی ته د بمبار کوم خبر نه دی را رسیدلې. هغه وای پاکستانی ځواکونو د ډیورن په صفري نقطو کې پوستي جوړی کړی او له هم هغه ځایونو د دانګام پر کلیو د توپونو ډزې کوي.
پوسو د نقطې صفري د خطه فرضي ډیورن جای بر جای است یا انداخته خود اکثر نه خود از منطقه می کنن بالای
د هغه پوستي د ډیورن فرضي کرخي په صفري نقطو کې ځای په ځای شوې دي. ډیره وختونه له همدې ځایونو د ګوريګا خاري دندی او نور سیمو باندې بریدونه کوي. د تیر ورځې په ډزو کې یو میرمن ټپي شوې ده. په دوه ورځو کې دراوشتل شو یو ګولې او شمیر یو بیا او په ټول کال کې تعداد یو زر او شپږو ته ورسېده. چارواکي ویل تیر شاوخوا شپږو کالو پاکستانی سرتیری د کونړ په سرحدي سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه شمیر زرګونو ته رسیدلې. لامل یې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سقوط اندېښنې موجود دي. په دې اړه یو تفصيلي ریپورت لرو، خو همدا اوس مو له هلمند نه ریپورت ترلاسه کړ چې په ګرش کې جګړه روانه ده. الیاس تایر سره هم د اوس له هلمند نه په ټلیفوني تماس کړي. دای سب سهار دې په خیر خبرونه تستړې مشي د ګرش د جګړې په اړه کوریدونکو ته حال ورکړي.
ان څه به تاسو ورزم د سلامونه دا جګړه چې سهار شپږ بجې مسکه تر اوسه دوام لري. د هلمند والیبال عمر ځواک دا ځای دی چې د ولسوالۍ او امنیت کمانډاني تعمیرونو ته چیر مرجن لوړ ودانۍ ته یو شمېر وسلوال چې دقیق شمېر معلوم نه دی تفصیلي دي. د درنو او سپکو وسلو په استفادې د ملي امنیت پر مدیریت باندې پر ولسوالۍ او د غرنګ پر امنیت کمانډاني درځ کې او جنگ روان دی. لکه
د ګرش کولسوالۍ د موقعیت په اړه راته وایا، مرکز نه څومره لري دا او دام راته وایا چې په دغه ولسوالۍ کې مخکې امنیتي وضعیت څنګه وو؟
او دا خبرونه چې راځي د سرمو کچلري او د شرګاتو په تقریبا 60 کیلومتر لري د شمال څخه پرتر او وخت د دیورستیو څو مشرای څخه نړۍ او څلور خپل د بریډو ته سره د شمو شرګاتو چې په باندې او په نور کې د ما ورته خو دا له موږ د شډو مشر کې وسوال تم نه کوم تنه ورسوالي وطنۍ چې شرمنو درې تخصیص او پرېږدي.
ډیر مننه کوم الیاس دای و چې په هلمند کې نن د ګرشک د تازه جګړې حال راکول دای سره پاتې کیږي. د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سقوط اندېښنې موجود دي. د هلمند اوسیدونکو او مدني فعالان وایي که حکومت د روان جنگ په موجودو واقعیتونو ځان خبر نکړي لری نه ده چې وسلوال لخرګاته نه نوزي. که هم د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو د هر ډول پرمختګ مخایني ولی خو د خلکو په منځ کې د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې لخرګاته په نږدې سیمو کې جنگونو زور اخیسته دي. دا الیاس تایی تفصیلی ریپورت اورو چې د ډزو په غږونو پیلېږي.
ډزې پخوا هم وې خو په ولسوالیو کې اوس چې د لښکرګاه د ښار له یوې څنډې څخه د غټو مرمیو غږونه اورېدل کېږي ډېر خلک په اندېښنه کې دي. دا هغه ډی سي توپ دی چې تازه حکومتي مسؤلینو د لښکرګاه ښار اړوند د پیرسابز کلاب او باباجي د امنیتي کمربند ساتلو لپاره د پولیسو د تعلیمي مرکز په وڅنډه کې ځپځا کړی دی. د 1,00,000 یو سلو دیرش اوسیدونکو دغه تاریخي ښار ته جګړې څلور میاشتې وړاندې وروسته تر هغه نږدې سوې چې وسلوالو د نادالي امنیتي کمربند مات کړ او د لښکرګاه تر څلورمې حوزې باباجي پورې ځانونه ورسول. سره لدی چې د نامنوی لامل د ولسوالیو څخه د بیزایسو شاو خوش پر زر کورنوی هغه شمیر چې لشکرګا تر غلی دی هر ورځ د حکومتي سرتیرو د عملیات په انتظار کې د لشکرګا په بیلابیلو سیمو کې شپې ورځې تیروي. خو د لشکرګا په شاوخوا کې د بیا پیل سو جنگونو شدت د شهر اصلي اوسیدونکو په اندېښنه کې کړی دی. کله یې خو حکومتي مسولین د عملیاتو لپاره د اولتونو په ټاکلو بوخت دي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې نه دي پیل سوي. خو له بلې خوا خلک د دوی څخه د لشکرګاه ښار د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي.
د شپې نا وخت ډزې هرې خوا ته اخوا ته دې خوا ته د ښار په منځ کې د ښار نږدې خوا کې او په دغه ویر کې داس نه شي لمن سقوط وکړي. په دغه
په ښار کې د شپې د خوا ډزې کیږي د غټ غټ توپونه خلک په تشویش کې د اوس په ښار کې باندې څه روان دي چارواکي د دې په رڅ فکر کې څه کوي. دا اوس د خو ډیر وخت کې تر اوس د تقریبا درې درې نیم میاشتې کې چې د جنگونو ټکان دي.
تشویش و نگرانی مردم در این روزا واقعا بسیار زیاد شده. توپای دی سی از اینجا از نزدیک شهر فایر میشه. این نشان میده که کمربند بسیار نزدیک شده و با توجه به این وضعیت ناامنی و عدم هماهنگی نیروهای امنیتی را که میبینیم مردم بسیار نگران است که شهر لشکرگاه سقوط نکنه.
د لشکرګاه د امنیت په اړه اندېښنې یوازې په عامو خلکو کې نه دي. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي د موساکله او نوزاد ولسوالیو سکوت د لشکرګاه نږدې سیمو کې د جنګونو زور اخیستل او څو ورځې وړاندې د دې ولایت د دیشي ولسوالۍ په بارامچې سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو د بیرغ پورته کول د نامنیو د یوه تازه فصل د پیل کېدو نښې نښانې دي. شاکر وویل د دوی څېړنې او معلومات ښیي چې د لشکرګاه د ښار د سکوت مسله لا هم په کلي ډول نه ده حل سوې او ډېر وسلوال بوخت دي چې لشکرګاه ته نږدې پر امنیتي کمربندونو ډله ییز بریدونه وکړي.
موږ په دې باندې پوهیږو چې را روان پسرلی به چې دغه په درو ورځو کې چې موږ کم تلفات او شهیدانو تور کړي دي او دغه جنګ مو کتلی دي چې په څو ځایو کې دي. دا بدبختانه په ناوې ولسوالۍ کې مو یو پوسته سکوت کړ. دا په دې معنا باندې دی چې نوی کال به مو او د نوي موسم پر رسېدلو سره به مو هر څه د لاسه ولاړ شي. ولې په دغه مدیریت کې زه په دغه مدیریت باندې باوري نه یم. زه په دغه رهبرۍ باندې باوري نه یم چې د هلمند ساتنه به وسي کولی. ځکه دغه اوس هر ګړی د دې احتمال شته چې د دې ښار و دروازو ته به داسې په دروازو کې او په دې ښار کې د دولت وسلوال مخالفین شته. او زه داسې فکر کوم چې د دې مسؤلینو د دې بې کفایتۍ په نتیجه کې به د ښار چوک پر چوک باندې جنګ وي. بیا به زما ولسونه د ښار څخه د فرار په حالت کې وي.
دوه ورځې کېږي چې د نارسراج ولسوالۍ په شمول نادالي مرجی او سنګین ولسوالیو کې تازه پیل سوو جنګونو کې د ملي اردو تر څلوېښت ډېر سرتیري او پولیس وژل سوي دي. ګڼ شمېر حکومتي سرتیري شل ورځې وړاندې د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دي. د هلمند والي ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی او د قول اردو مسؤلینو پرېکړه کړې ده چې تر دې وروسته به د وسلوالو پر مرکزونو عملیات کوي. ځکه په ګڼ میشتو سیمو کې ملکي کسان ته د احتمالي زیان له امله نسي کولی پراخ عملیات وکړي. د لشکرګاه اوسیدونکو ترمنځ د نامنیو د تازه فصل په اړه د راپورته سو اندېښنو سره سره په ښار کې د خلکو بیروبار او کاروبار عادي دی. خلک د تل په څیر پر وخت کارونه پیل کوي خو ماښام ډیر وختي ښار تړل کیږي. لشکرګه 2022 کیلومتر مربع مساحت لري او د هلمند د سند پر غاړه موقعیت دی چې په دې وروستیو 14 کلونو کې تر بل هر وخت ډیر وسعت پیدا کړی او آباد شوی دی. خو د خوشکاوي او نارسراج د داسې سیمو سره ګډې پولې لري چې په تیرو 10 کلونو کې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي راغلي. د سرحدونو او قبایلو د ریاست او مرکزي سید د معلوماتو له مخې 98% اوسیدونکي پښتانه او پاتې 2% هزاره او نور توکمونه جوړوي. موږ دلې استای دا زده راډیو هلمند.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په نام نظیم سیمو کې دوامداره تلاشي روان دي او هلته نوي تشکیلات په جوړېدو دي. په همدې ډول دفاع وزارت چارواکو هغه ریپورټونه مرد کړي چې ګواګي پاکستاني ځواکونو په هلمند کې د افغانستان خواته پرمختګ کړي. زموږ همکار یوسف خان زدران د دفاع وزارت لویان دولت وزیر سره هغه اندېښنې شریک کړي چې ویل کېږي هلمند ته پاملرنه ډېره کډېره نشي، ممکن دا ولایت سقوط وکړي. ښاغلی وزیر یې پاړه وایي
په قطعی صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زمون قوتونه دي هلته د جګړې فشار شته دی، مګر زمون قوتونه په وضع باندې حاکم دي. هلته هره شپه موږ د شپې عملیات لرو، د ورځې عملیات هم روان دي، جدي کوم مشکل نشته دی. نور د جګړې فشار دی، موږ جګړه تاییدو. هلته تابع د قوتونو کېږي، لوی ګارنیزونونه جوړېږي، اکمالات روان دي هلمند ته. په وضع زمونږ د قوتونو په لاس کې دی، جدي مشکل نشته دی، مګر موږ جګړه تاییدو.
بله وزیر صاحب، د بارامچی په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي.
موږ هغه کې زموږ پالیسی روخانه ده، یو سانتي متر خاوره موږ خپل چاته نه پریږدو، نه چاته اجازه ورکو. وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتي متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي، جواب به مغه سي غاخ ماتون کوي.
اوس تاسو دا ردوي چې دوی نه دی راغلي دی خو یا جنگ نه شوی؟
تاسو ته هم کچیر څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي، یا د دې هوډ ولري، یا که داسې عمل ترسره کړي، زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوي وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
بلې وزیر صاحب، د مساقله او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو، د هغې بیرته تک
قوتونه نه دي وتلي. زمونږ مساقله کې قوتونه دي، هلته تصفیه او تلاشي کېږي دوامداره. کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کېږي، هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کېږي.
دولت وزیری د افغانستان د دفاع د وزارت ویاند چې د هلمند په وضعیت څرګندونه کوله.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
او سم د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یا د اتم د مارچ په مناسبت د جوړو شو څو غونډو حال چې پرون واو پرون په یو شمیر ولایتونو کې ولمنسل شو. د کندهار د خزو چارو رئیس وایي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې زور زیاتې په ډیرو پیښو کې خپل خزل لاس لري. د مارچ د اتم په مناسبت په کندهار کې جوړ شوې غونډه ته د کندهار د خزو چارو رئیس ویل په تیر کال کې له دوی سره د تاوتریخوالي یو سلاته نوي پیښې ثبت شوې چې 250 پر خزو د خزو لخوا د سلام او خوشنط پاړه دي. محمد صادق رښتینه له کندهار رپورت لري.
د کندهار د شوزو شهر رئیس رکیه چگزی د مارچ د تمی په مناسبت غونډه کې وویل چې له دوی سره د تاریخوالي په سبسو قضیو کې معلومه شوی چې د تاریخوالي ډېرې پیښې په کورنوي کې د شوزو ترمنځ د ناسمو مناسباتو او ناوړه رواجونو په وجه رامنځته کیږي. دا چگزی په وینا طلاق ته مجبور کول، لکور تیښته د میراث نه ورکول، جبری ودن او نور د شوزو په وړاندې د تاریخوالي مثالونه دي. دا چگزی په وینا د دغه قضیو د تیر یو کال شمیر یو سلاته نوي ترسیږي. په عین وخت کې کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وویل چې خلک دي د شریعي او اسلامي ارشاداتو په چوکاټ کې د ښځو حقوق وساتي.
کله اسلام احکام منو، کله افغان غیرت منو، او یا د پښتونولۍ قانون. نو لکه یو مسلمان افغان پښتون د خپل د خور مور او ښځې د حقوقو ساتنه وکړو، نه یې کړو، نه یې کړو، او نه چا ته اجازه ورکړو چې تر خوشو لاندې کړی.
د کندهار د ولایتي شورا غړي خالدی احمدی بیا په دولتي ادارو کې د چارواکو لخوا د ښځینه کارکوونکو سره پر ناسم چلند اندېښنه وښودل.
زه خپله د ادارې د فاصلې کې باور وارزه د تاوتریخوالي سره مخامخ شوې یم. یوازې ښځې په کور کې د تاوتریخوالي سره مخامخ نه دي. که دا ادارې د فاصلې کې کار کوي هم د مشکلاتو سره د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي.
په غونډه کې یو شمېر نورو مېرمنو هم خبرې وکړې او له چارواکو یې وغوښتل چې ښځو ته دې د تعلیم د امکاناتو پر زیاتوالي، د دوی لاسي صنایعو ته د بازار موندنې او د ښځینه محصلانو لپاره دې د لیلیې پر جوړولو خپلې هڅې زیاتې کړي.
بلخوا د سه شنبې په ورځ په خوست کې هم د ښځو نړیواله ورځ لمانځل شوې. نجیب الله خیل پرې رپورټ راکړي.
په خوست کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې کله یوې خوا په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې د ښځو په ژوندانه کې ځینو مثبتو پرمختګونو ته خوشبینه دي، خو بیا دې ته اندېښمنې دي چې لا هم د ښځو او نجونو د پام وړ برخه په بېلابېلو ډولونو د تاوتریخوالي قرباني ګرځي. دوی چې د سه شنبې په ورځ په یاد ولایت کې د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې راټولې شوې وې زیاتوله چې د ښځو او نجونو جبري ودونه، د زده کړو او کار کولو د لازمو فرصتونو نشتون، روغتیایي ستونزې او په کورنۍ او ټولنه کې د دوی نظرونو او غوښتنو ته نه پاملرنه هغه څه دي چې ښځې یې له خپلو حقونو محرومې کړي او له ناهیلیو سره مخامخې دي.
هغه مشکلات دغه دي چې اجباري ودونه دي، تعلیم نه وروسته پاتې دي، تعلیم ته زمینه سازي نه دوی ته شوي او روغتیا صحت ته ښه توجه نه شي. د ورونو خوا کې وي که خوند که خور خوا هم نه وي بیا په دینې په زور منلای کېږي.
د خوست ښځې او نجونې دا ستونزه یادوي چې دوی ته د زده کړو او مسلک سره برابرې دندې نه پیدا کېږي. مدني فعال عابد سروري په دې برخه کې د حکومتي چارواکو د پاملرنې غوښتنه کوي.
خاصه ته باید خپل حقوق پر پلی شي، ځکه چې کومې جلکۍ پنتونه خلاصې شوې دي یا نور دارې لوړې زده کړې لري، هغه ته باید په اداراتو کې خپل حصہ یا برخه ورکړی شي.
د خوست پوهنتون معاصره څانګه تل وایي چې ښځې او نجونې د خپل مسلک په برخه کې کار کولو ته لیوالتیا لري، خو د وړتیا پر اساس دندې نه ورکول کېږي.
د مسلینو هیلې غوښتنې په ټولنه کې کار کول دي، د خپل مسلک مطابق هغه څوک چې ادبیات نه فارغېږي په ادبیاتو کې، هغه څوک چې اقتصاد څخه فارغېږي په اقتصاد برخه کې، مقصد په هر بخش کې چې د زده کړې کوي غواړي چې په مسلکي ډول کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي. متاسفانه چې د لپاره زمينه نه ده مسایده، چون څومره چې زه ګورم حق حقدار ته نه رسول کیږي.
په خوست کې سږ کال د ښځو نړیوالې ورځې لپاره ډېرې لږې ښځې د سولې د شورا د کنفرانسونو په تالار کې راغونډې شوې وې. مدني فعالې میرمن سعادت ګیله وکړه چې ځایي چارواکو د ښځو د ورځې د لمانځنې په خاطر لازمه همکاري نه ده کړې.
ډېره زه ګیله من یم او ډېره د ښځو شتون داسې کم وینم دلته، که چېرته دا یو داسې مراسم وای د ولایت له خوا نه ښه ریاست له خوا نه لمانځل شوی، ډېر تعداد ښځو په ګډون کړی دی، لرې ولسوالۍ ښځو به راغلې
دي. یادونه ورده په خوست کې د نورو ټولنیزو پرمختګونو تر څنګ خواوشا یو لک جونې په خوانځیو او سلګونه نورې په پوهنتونونو کې پر لوړو زده کړو لګیا دي. همداشان یو شمېر ښځې د پوهنې او روغتیا په برخو کې په دندو بوختې دي چې د پرمختګ ته د ښځو په ژوندانه کې د یو مثبت بدلون او مهم لاسته راوړنې په نظر کتل کېږي.
او خوشبګ میاشتې مخکې پر کندوز د طالبانو له حملې وروسته په دې ولایت کې د ښځو د حقونو لپاره د جوړې شوې راډیو مشره تیښتې تړل شوه، خو اوس بیرته خپل کور ته ستنه شوي او راډیو یې بیرته نشرات پیل کړي. ملالې بشیر پرې رپورټ لري.
زرغونه حسن خپل ټول عمر فعالیت کړی او په کندوز کې د دې د جوړې کړې راډیو پروګرامونه د افغانستان په شمال کې تر زرګونو غوږو رسیدلي. په دغه ځای کې ډېرې ښځې لوستې نه دي او ژوند یې تر خپلو کورو پورې محدود دی. زرغونه حسن د ځوانانو لپاره د کیهان په نامه راډیو جوړه کړې وه. یوې بلې راډیو چې شایسته نومیږي هم د ښځو د پوهاوي په برخه کې کار کاوه او پر یو شمېر موضوعاتو یې خبرې کولې چې په افغانه ټولنه کې ورباندې خبرې نه کېږي، لکه د ولادي نسایي روغتیا او کورني تاوتریخوالي موضوعات. د ناغوشتې دودونو په نامه یو راډیوي پروګرام پر پیړیو زړو دودونو انتقاد کاوه، لکه په بدو کې د کوچنیو نجونو ورکول. د کیهان او شایسته په نامه راډیوګانو بسټګری زرغونه حسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندوز ولایت د مرکز تر سقوط مخکې هم ورته تهدیدونه کېدل، خو کله چې جګړې زور واخیست د دې راډیوګانې هم په نښه شوې. د ټلیفون لاري مشت تهدیدونه کېدل، مشتبه ویل چې غواړو تاسو په رادیو کې چاودنی وکړو، تاسو داسې خبرونه لری لکه د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکارۍ په اړه. رادیو په افغانستان کې یو پیاوړی وسیله ده. په دغه هیواد کې د لوست کچه 40% ده او ډیری خلک په لیري پرتو سیمو کې اوسي. د افغانستان په شمال کې رادیو د نړۍ په اړه د معلوماتو ښه وسیله ده. د ملګرو ملتونو د سروې لمخې شاوخوا 8 لک خلکو شایسته رادیو اورېده. زرغونه حسن خپل خبرونه ته اسلامي عالمان هم راغوښتل چې د یو شمیر ستونزو په اړه خپل رائے ورکړي، خو د طالبانو دا نه وخوښه. زرغونه حسن وایي یو بل خبرونه مو ډیری د شذو د حقونو په اړه و چې د اسلام له نظرې موضوعات تشریح کول، او بل پروګرام په دې اړه و چې د حقونو د قوانینو کومې ماده د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه دي. او همداراز مو یو خبرونه د شذو ژغ په نامه درلوده چې پکې د کلیو باندو او لیري پرتو سیمو له شذو سره خبرې کړي، او د دوی د ستونزو په اړه مو د دوی ژغ پورته کاوه. طالبانو د درو ورځو لپاره د کندوز کنټرول واخیست، او هغه مهال یې کاروبارونه ولوټل او فعالان او خبریالان یې په نښه کړل. د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ افغان ځواکونو دوی اونۍ وروسته طالبان پر شا وتنبول، خو تر هغه وخته سخت دریځو شایسته او کایهان راډیوګانې لوټلې او ورته یې اور اچولی و. زرغونه حسن وایي چې که څه هم د ملګرو ملتونو په مالي مرسته یې خپله راډیو بیرته فعاله کړې، خو اوس یې هم ډیرو مرستو ته اړتیا سته چې خپل کار ته ادامه ورکړي.
او په همدې رپورت سره ورسېدو ته نیمو بجو ته یو اربیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له سید کمال شارف نورو.
د کونړ سیمه چارواکو منلې چې د پاکستان سره خیال وتکو پروند وځلې له پولی د افغانستان لوري ته 2 کیلومتر نه نوتی او د کونړ پر ځینې سیمو یې بمباري کړې ده. د یو شمیر جنوبي ولایتونو دینی عالمان د سولې ادالي شورا له ادرسه له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. افغانستان پرون د شل اوریزو لو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې و د 14 رنزونو په تفاوت وګټله. د پاکستان د یو وجلسوي والي زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوال ډلو لخوا توشتل شوی و پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکونکو لخوا وژغورل شو. سپینماني وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندي د ازموی لپاره چړنه کوي. په ترکیه کې د جهان په نوم یو خصوصي خبري اجانس وایي د ترکیه حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. او فلسطینی ملیشو د مارش پر اتمه پر یو شمیر اسرائیلانو د ډزو او چړو د گزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خبرې کړې.
او سم مخکې لدی چې د انصاف په لټه او اسدی او وريدونکو پروګرامونه درته وړاندې کوو. د دې خبرونې ورسته ریپورت راخلو، خو مخکې لاغې یادونه کوو چې په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. د ورزشي لوازمو تر ټولو لوی نړیوال شرکت نایک اعلان کړی چې د روسیې د ټینس لستوري سره خپل اړیکې زندولي. د نایک له پریکړې د مخه روسی ورزشکاري ماریا شاپوروا تایید کړ چې د استرالیا د ټینس په مسابقو کې د هغې د ډوپینګ د ازمیښ نتیجه مثبت ده. رضوان مراد په دې اړه ریپورت وړاندې کوي. ورپسې ازادي او اوریدونکي له یاده مباسي.
د روسیې د ټینس ورزشکار ماریا شاپوروا په نړۍ کې زیات مینوال لري، او دا لوبغاړی د روسیې د ورزشي اتلې په توګه یادېږي. 28 کلنې شاپوروا په نړیوالو مسابقو کې په بریالیتوبونو سره خپل مینوال خوشاله کړي دي، او 15 ځله د ټینس د ګراند سلام سیالیو اتلولي هم ګټلې ده. ماریا شاپوروا 18 کلنې وه چې د ویمبلډن د سیالیو قهرمانه شوه، خو په دې وروستیو کې د ورزش د ستوري خپل مینوال ناراحته کړی دی. شاپوروا د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو په لاس ویګاس کې په یو خبری کانفرنس کې څرګنده شو چې خپل مینوالو ته چندان ښه خبر نه درلود.
A few days ago I received a letter from the ITF that I had failed a drug test.
So ورځې مخکې مې د ټینس د نړیوال فدراسیون لیگ تر لاسه کړ چې پکې لیکلي وو د استرالیا د ټینس په آزمایښت کې ناکامه شوی یم. زه په دې آزمایښت کې ناکامه شوی یم. زه یې ټول مسؤلیت په غاړه اخلم.
د روسي ورزشکار لیوې ممنوع مادې څخه استفاده کړې ده چې لعمل د ډوپینګ نتیجه مثبت څرګنده شوې ده. شاپوروا په دې اړه هم کیسه کوي.
For the past 10 years, I have been given a medicine called Mildronat by my family doctor. It's very important for you to
د خپل ډاکټر په غوښتنه مې په تیرو لسو کلونو کې لا ملدونات درملو ګټه اخیسته. دا مهمه ده چې تاسو پوه شئ چې په تیرو لسو کلونو کې دا درمل د نړیوال روغتیایي سازمان په لیست کې د دوپینګ ضد نه ګڼل کېدل. خو د جنوري له لومړۍ نیټې قوانین بدل شوي او ملدونیم د ممنوعه مادې په توګه اعلان شوي چې زه پرې خبره نه وم.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په دې راکوې حاضر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیل مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی دوستانو نن چې د خبرونه تاسو اوري د سی شنبه ورځ د مارچ د 8 نیټه د خزو د نړیوال ورځ سره برابر ده او سبا چې د خبرونه بیا ځلی خبريږي نو یو ورځ به له دغه ورځ څخه تیر شي خو په هر حال موږ خپل درنو خويندو ته د زړه له کومې د خزو د نړیوال ورځ مبارکي وایو او نن په دغه خبرونه کې د وی خورکی ستونزه چې په پروان ولایت کې وسیږي د دوی د تعلیم ستونزه مراخېستی ده چې د تعلیم په وړاندې ځنی خندونه دي دغه د دوی ستونزه بو واورو تر هغه ورو سبب یا هم دغه ستونزه د پوهنې وزارت د چارواکو مخ ته کېږي چې هغه یې پاره څه وایي
لایلای ما د پروان ولایت نن زحمت تر کړې ده
میرے بھائی کے استا سے سنز اچھا خور کے
زمان مشکل خدا دی سے سو کال البتہ دلتا زمان کا پسیما کے خوال تا طالبان نو ہو ما سر البتہ د مکتب د درس په خاطر باندې ما وکړل چې زه به درس وایم خو دلته خونځي نو زمونږ اقتصاد هم بیخي د حد زیات البته ضعیف او اوس مې د تری جنکه البته کابل کې هغه دی چې هغه مکتب وایلی په ما تند سي احساس پیدا شو چې زوم به چې من چې هر رقم کېږي مکتب وای همداسې هله 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 خو د شپو ورځو کې البته څه کوم یو نیم کال شو چې دلته طالبان هم وجود پیدا کړی دی اوس بیخي ما ته مشکله شوه چې زه بې قطعه سره مکتب نه شم ویلی دا د افغانستان ستونزې دي کاته چاودنې او دا خلکو دا زما د تره جنکۍ او بیا هلته مکتبونه خلاص کړو سږ کال زما د تره لور البته محصله ده پوهنتون وایي د ډاکټرۍ اوس هلته طالبان پیدا شوي دي بیخي خو نشم کولی چې مکتب ووایم زما د حکومت نه په قضا خواهش دی چې دلته ما ته یو کابل کې کور ما سره بالاخره همکاري وکړي چې مکتب ووایم یو څه وکړم د دغه په خاطر
تاسې څوم ټولګي کې پر ښوونځی لوستی دی
تمام شه محترم ما خو البته ښوونځی نه دی لوستی خو ما د تره مې معلم و کله چې زه کوچنی یم د دنه به ما لږ لږ لوست کاوه بیا کله چې زه لویا شوم بیا کورنۍ غړو هغه د تره ته هم نه پرېښودلم چې د تره نه ما لوست کړی وی خو زه اوس په ځان باندې مطمئن یم چې د یولسم صنف امتحان یا د لسم صنف امتحان به ورکړی شم په دغه ځای کې د هېڅ ژلې سره داسې احساس به نه پیدا کېږي چې ښوونځی ولولي ولې ما سره شته په دې چې ما د تره جنکۍ په کابل کې وي هغوی دې به ما ته ډېر په دې باره کښې زور راښوده چې باید مونږ درسونه وایي تالته بې سواده ناسته د همدې په خاطر ما ته احساس پیدا شو چې زه باید حکمان مکتب ووایم
تاسو څو کلن یې اوس
مور و پلار خو د ما تاریخ نه دی وهلی خو زه چې فکر کوم نن شلو کلو شاوخوا کښې
سمه ده خورکۍ انشاءالله چې ستاسو مشکل مونږ د چارواکو سره شریکوو هیله من یم چې د حل لار ورته پیدا شي
د انصاف په لټه کې
دوستانو د لیلا سونزمو د پوهنې وزارت د ویان خاغلی مجیب مرداد مخې ته کې خودله خاغلی مرداد په اړه راته وویل
زه په دې حق لدسته وایم چې هغه کسان چې په دې
منطقه کې جنگ روانه ده، جګړه روانه ده، او دوی شوانځي ته تللی نشي. دوی کولای شي چې بل ولایت ته ځي، دوی کولای شي چې هلته په شوانځیو کې شامل شي، او دا امکان دوی ته شته او هیڅ مشکل نشته دی.
بله مرده، چې که دوی کابل ته راشي ستاسې مرسته به ورسره څه وي؟ دلته کولای شي چې دوی خپل تعلیم مخته بوزي. یوه ستونزه چې دا د هغوی دا ده چې مثلا کورنۍ د دوی هلته دېره ده او دلته داسې استوګنې ځای نه لري. که دوی کابل ته راشي د دوی دغه د تعلیمي ستونزې د هواري برخه کې به د پوهنې وزارت څه وکړي؟
خو د دوی د تحصیلو په هکله داسې ویلی شم چې هیڅ مشکل نشته. کله چې دوی خپل اسناد خپل سره ولري کابل تراشی مونجا هوی سره همکاری کولی شو، دوی کولی شي چې په یو مکتب کې شامل شو او خپل درسو ته دوام ورکړي. خو د استوګنځایو په هکله د هلکانو دپاره لیلی شته په مکاتبو کې، په ښوونځیو کې.
مننه مرداد صاحب، ده خورکۍ کولی شي چې کابل ته راشي تاسو سره د نږدې نه وګوري او دغه ستونزې تاسې لوړو مقامات ته ورسوئ؟
حتما دوی کولای شي چې راځي او خپل مشکلات مونږ سره مطرح کړي، او مونږ تلاش کوو چې د دوی مشکلات د حل لپاره یو لار پیدا کړو.
بله مرداد صاحب، په نن سبا په افغانستان کې په دغه ناامنو سیمو کې څومره دغه نورې خویندې بوي چې دغه ورته ستونزه لري او د ښوونځي او د تعلیم نه لري پاتې دي؟
یو واضح خبره ده چې په هغه مناطقو کې چې جنگ جګړه روانه ده هلته زموږ شاګردان ښوونځي ته تللی نه شي. متاسفانه تر هغه وخته پورې چې جګړه روانه ده په دې مناطق کې د دوی مناطق او د دوی ښوونځي تللی دي. نو دا مسئله یو ملي مشکل ده، او دا د سولې او د جګړې د سرنوشت تدا اړه لري. کله چې جنگ ختم شي مکاتب خوشی کیږي، او کله چې جنگ پیلځای کې روانه شي نو هلته مکاتب به تل کیږي.
بله مرداد صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت باندې دغو خویندو ته دغو مېرمنو ته تاسې څه پیغام ورکولی شئ چې دوی د سبق په برخه کې دوی مکتبونه تړل شوي؟
دا زموږ یو دیني فریضه هم ده د زده کړو، او مونږ هغوی ته دا ویلی شو چې مونږ هغوی سره یو، او هر امکانات چې د وزارت کې دي د دوی په خدمت کې دي. دوی باید ښوونځیو ته وزي او درس او تعلیم وکړي هلته چې د دوی د آینده د دې درس او ښوونځي سره تړلی دي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کوټ راځم. کوټ
ازریف وی ګرک وی ازر کې ان شاء الله مونږ
د انصاف پلټکه.
قدرمن اوریدونکو، دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، د خبرونه کوربه اجمل تورمال مو پلوه وبخون کې خدای سپاري په دې هیله چې تاسو د ستونزو لپاره مو وسمه حل لار پیدا کړی وي، او کوشش مو هم همدار چې تاسو ستونزې له چارواکو سره شریک کړو او چارواکي دا واري په برخه کې اقدام وکړي. تر بل خبرونه مو پلوه وبخون کې خدای سپارم. خوونه ولرای خو پتلوتلو کې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ 0992 نوی درویشت.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشتخپل شکایتونه او وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خبره کړو. لومړی به د هغې خور ژغ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راست راوسی.
بله السلام علیکم، سنایم له هلمند. ولسمشر غنی نم غختنه زاد سپیلمن کې دی دنجن علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بیخي کم دي، خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. دا د هدف غواړي د هلمند ولایت نه لري ورسره څنګه د هلمند ولایت کې وروستي نام نوې د پوهنې پر بهیر باندې هم ډېر زیات منفي اغېز کړی دی. تېره ونه یوې نیمه میاشت موږ یو چکې درس هم نه دی ویلي. موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او د لاسوتلې سیمې د ته ونیسي، ځکه چې تېره یوه میاشت موږ یو چکې صدق هم نه دی ویلي. نو د پوهنې پر وزارت باندې تېر ډېر زیات منفي اغېز کړی دی. وسلام.
السلام علیکم. زدا فراد ولایت هم فراد ولسوالی هم محمد معصوم نیزم د ولی د کلی هم زموږ په ولسوالی کې دا رزول رما چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه خو تدایی مونه کېږي په فراروز کې د اچار پر مخ باندې نهسته دا خلک چې مسلمانان چوري مردا غیره لرو د زر څخه د استاد څخه چې دا ناشر کوي زموږ ته دلته ډاکټران راشي او که ډاکټران نه وي زموږ هیلو امید خو بېشکه چې پر خدای د هر چا مګر دا دی چې وروره ډېر خلک مو د بې تدایۍ څخه مړي دی. دا اوس هم کار وکړ هم چې کوچنی مړ دی ډېر تدایي نه کوي وروره. نو که ملت دغه په کار دی د اشرف غني صاحب په کار دی خدمات یې موږ ته وکړي. وسلام.
داری السلام علیکم. زه نور محمد دلارام ولسوالۍ څخه خبر کوم. دلته چې په ملي اردو باندې مین پتاوي سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي. نو هیله مو ده اشرف غني صاحب چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دویدم د کلي نه خبر کوم. زما ستاسو وروره چې موږ ته د حکومت د خوانه لار بند ده او هیڅ نه را پریږدي او اوړه یو خوا وګوټه نه را پریږدي او ډېر تر ډېره دې دا لار آزاد شي او که آزاد نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو.
الو سلام علیکم. زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د آزادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډیو د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وای زه و ګاونډي وادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکې د 200 کالو د 300 کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي. نو موږ غنم کرلی دي غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي تاک لګولي. نو موږ ماشین تیل وس نه لرو چې په رانیسو. نو دا غنم موږ وچ کړو موږ دا بچان په چش وساتو موږ پر چا باندې وژاړو. د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیې بند دی د ولیې پر سربند پر غاړه باندې دل 2000 ورستلې وو. دل 2000 والا بل ورځ د دې باندې کړی وی دل 2000 والا وشتلې وو پر لاس باندې زخم کړی وو. نو برته کار پاتاسو نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدا یې لکو چې یو ورځ وخت ورکی لازمي و میروانو ته چې لازمي کانال راکړه الهکی. و سلام په احترام.
السلام علیکم. زه راغلم ننګرهار له جلال آباد خار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبد الله په دواړو ته وایي چې په دې ډیر لس کالو کې د کرزی په حکومت کې دومره یو پیلر لرګي چا نه پټ کړی نه او مازدار لرګي پټ کړی. نن سبا ورځ په تورخم باندې په کیلر ټیلر لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته وایي د کونړ لرګي چاتراش دی غم خوري ته نه خوري. کونړ چاتراش په ټیلر باندې په ښکارا توګه په تورخم باندې اوړي. همداسې قانون تیږي اوړي همداسې نور شان اوړي همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه الله خبر کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې مونږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بس چین ته ګزار کړي په ډزو.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراته دي او مونږ ته لاره نه را پرېږدي. که مونږ ته لاره آزاد نه شي نو مونږ به د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم ما هیله دا ده چې د تقریب په ولسوالۍ کښې د ټکټرانو د موټرانو څه ناکي په ناکي خلک روپۍ غواړي. دا ولې نو دا څنګه رئیس جمهور دی چې بس هر ځای عسکر ودرېدی روپۍ د سړي څه اخي که ټکټرې که موټرې تا خو بایي چې داسې نظم خو ټینګ شي.
السلام علیکم زه محمد ونی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کښې یم درسره. موږ په ګرمسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. وسلام.
السلام علیکم زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کړم چې زموږ په سیمه کښې عملیات شروع کړي. بېخي امنیت خراب ته هېڅ امنیت نشته. د بازار په شا کښې یو کیلومتر دوه کیلومتر کښې وسلوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړې کړې دي، پولیس خپل د پوستو کښې نیسي وسره. دولت ته دا خواهش کوم چې عملیات شروع کړي. مننه.
ہلو السلام علیکم زما نوم خیرالله ده د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسېدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي نو دوی د لوی سلاحو څخه نه استفاده کوي او دغه دې نه کوي چې د لوی سلاحو اصابت عامو خلکو ته رسېږي. دا دې بند کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاحو سره ډېر په عذاب یو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نه خپل د احساساتو نه ډک پیغام ازادۍ راډیو ادارې ته پرېږدم. د افغانستان د حکومت او لړپولو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپرېږدي او کله ته تورخم باندې راپرېږدي. دا موږ دپاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آینده کښې تکرار نه شي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت وله یخ کړي. افغانستان کښې مسلمانان وخت تېروي، په افغانستان کښې مؤمنان وخت تېروي او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دله یو ماتوونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل ولایت شاجي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دا خواهش تر طالبانو وروڼو او له حکومت څخه نور له جنګه لاس واخلي، سولې ته راشي، سوله وکړي، نور یې اطمینان او کونډې نه زړوي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول مسلمانان دعا وکړي چې نور بس کړي دا جنګ. وسلام.
السلام علیکم نن صدیق الله خان دی هلمند ولایت نه تا سره په اړیکه کښې یم. ما وروره که سوله راتګ غواړو ټول افغانان نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشحاله وي، ځکه چې یو د بل شرطونه نه مني بل د بل شرطونه نه مني. که چېرې ټوله شرطونه سره ومني یو د بل نو انشاءالله ډېر ژر به سلحه راشي او هر یو خپل ګټې لپاره سوله نه راولي کنه هر یو سوله راوستلی شي. وسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو سره به سلامونه. بعد د سلامه زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي پیښو د لاسه موږ بازار له نه شو تللي، ښار له نه شو تللي، لیسنس کم آغا خلکی لیسنس نه ورکی ډریوران لا آغا په دنیا په ریوست دی او نه په مخ کې ستاتول د گاډی پیږي او لیسنس نه ول ورکی ا ترافیکی په خجو شغل لیسنس تخکاره کی باقی منی ته وبخل شي دا شان دي خلک مونږه محکمه غاړو د دولت نه که محکمه نشي دا شان دي خلکو دا شان دي خلک دا شان دي خلکو په غمو نشي نو ټول خلک د تګدل او شوفلو او اني تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شول ټول ډریوران موږ مخکمه ټول ډریوران به چې حکومت د پښتنه وکړي او د بدې باندې تسلیم ونیول شي د عوام چې د دوه د لاسه ډېر شل او شوت او ګوټ شولو همدغه شان دې مړه شولو او د تکلیف او د زخمت سره مخامخ دي او هغه خلک چې لیسنونه وله ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې یا له 50 روپۍ یا پیسې وله ورکړي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکړي هغه په شټولو د ګاډي نه پوهېږي همدغه رنګه واسطه او رشوت دا شان دي خلک محکمه شي او که چېرته محکمه نه شي نو افغاني یو ځای کې هم دا شان دي موټرې نه جنګېږي یو ځای کې هم دا شان دي کارونه نه کېږي په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګېږي دا ولې چې دولت د دا شان دي خلکو غم او پوښتنه نه کوي مخمخم
بله السلام علیکم زه زیر محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما خواهش د نور مقامات څخه دا دی چې دا د شهیدانو سیمو کوم امتیازات چې دي دا په تېر ځنډ حواله کېږي او دا باید په دې باندې واورو چې موږ شهیدانو کړي دي په دا وطن باندې او په ټولو ادارو کې رشوتخور نه شي په لپاره په پیسو کې د غریب په لیکار نه شي او کچیر د ما زغه د لور د سپاتر وای چاوري ا دله می دا چې پر دې کارو د سره نه کیږي د پټه مان چې څه
سلام علیکم زه د نګرار نه خبرې کوم دلته په خیول سوالې کې محلیان نه ډیر قومي خلک تنگ دي او صوبانه طالبان جګو کې دا چې خیول کم د عام خلک سودا او مریضان د بار خیوی بازار راځي د عام خلک زوروي دبوي وهي
ہلو السلام علیکم زدا کندار ولایت د جړی د ولسوالی سره ساتیر د ټلیفون پکر سم مرز دوغه طالبان او صدوم رفاعزاد یو چې ګام او مین پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې دی خپل منډیکل انسی افتاره لای خلک طالبان ورزی نغمونه ورولی په وسیته حالت په وسیته پتاوي نغم ګر سره ورولی په میوان کې د دې مخنیوي ولې نکېږي والسلام
سلام علیکم آیت الله ام کنن لا د حضرت رادیو ټول کا کوم کو سلامونه وړاندې کوم با سلام له هله زړه چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن جوړ نه کیدا یو ارزېدی کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په واسه کې معلوم شي د نن زوی وړي والسلام
السلام علیکم سید رحمان دی زابل ولایت خیابان ولسوالی زخر خاص سره تماس کیما دیمال اشرفنی دی ډاکټر عبدالله حکومت دا خوایشته چې باید هغه د لارې کومې پوسټې چې هغه باج خلکو ته ډېر ستونزې پیښوي دغه اربکیان او دغه مغله له دغو لارو ایسته کې نو دا د موږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کاله خو کړېدلی یو نور نو السلام علیکم
السلام علیکم د نن ولایت د ناویو رسالی مصر د زورواکي ګلمنه کریم د څنګه سالو میلاوه موږ څه وس کوچی راړنګ کړي موږ مالداري نه لرو پکې څه مالداري لرل هغه وس ته پکې سولې مصر زورواکان ظلم کوي موږ کوچی او کالیو کښنان بغاري وي وس موږ دغه وځو کو اشرف غنی زما ځان دغه نه منیرا د سیرا یا ثاني مصر واس موږ عبد ولین نام په سره
سر گردان د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا څه قیمت دی موږ ولس ته هیڅ پاملرنه نه کېږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ د ولسي خلکو خیال ساتو هیڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا ویشتل کې مطلب د دې ویشتل او انداخ په لوړ لوی لوی توپونه باندې دی او یا موږ له شپې له خواته دغه د جنګ ساحو کې خپل سپینځري معنی هغه څه کم کم خلک تعداد شي خو هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي. د شپې هیڅوک راوتلی نه شي د خپل کوره څخه. یعنې اوس خوا د پسرلني هوا ده، زموږ کښتونه اوبه غواړي. یعنې دغه د اوبو لګاو چې مدوی ټول په وار باندې دی، یوه دقیقه هم ضایع کېږي. دا موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري، زموږ ساحې، زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي، ولس ته پاملرنه وکړي. هم د طالب څخه دا هیله لرو، هم د حکومت څخه دا هیله لرو. والسلام به احترام.
وعلیکم السلام. محترمه، ستاسو ژغ مو د خبر کړ په دې هیله چې لوړپوړو مسولینو هم اوریدلی وي او د ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. یو ځل بیا تکراروم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.